مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
د مشال رادیو درنودونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیت سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار او بیا ور سره په موجوده حالاتو هم وسره غږیږونن سره د کبایلی سیمو یو وتل شخصیت فعال مولانا خانزي صاحب ملمه دي. مولانا صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي.
تاسو ته ګل ایازم ټول اوریدونکو ته سلامونه ډېر احترامات خچاري
ډېر زیاته مننه. مولانا صاحب په دې رستو کې ستاسو منګورو په ټولنیزو رسنیو هم ډېر تقریرونه ډېر ویناوي او بیا په ځانګړي توګه د پښتنو لپاره هغه هم راغلي دي او اوریدونکو هم تاسو په بیلابیل غمانې زمنګ د راډیو د لارې اوري او کله شانې تاسو خپل تعارف هم وکړي چې تاسو د پښتونخوا سیمې کمې سیمې سره تعلق لري.
ډېر مننه ګل ایازم. زما تعلق د پښتونخوا وطن د تاریخي سیمې د باجوړ د ناوګۍ د سیمې سره دی. د ناوګۍ سیمه په تاریخ کې ډېره یاد پاتې شوې ده. د سکندر یوناني لخکرې چې په 386 قبل از مسیح کې د افغانستان د لوري راتللي د داریګاین په نامه باندې یوناني لیکوالانو د دې سیمې ذکر کړی. داسې پښتو فولکلور کې د شیرعالم میمنی چې کوم داستان اولسی یادیږي نو دا هم د ناوګۍ په سیمه کې دی. داسې بل په فولکلور کې ویل کېږي ناوګۍ مومند اوران کړله د دیر نوابا او زما ټاټوبیا سیمه ده. د ناوګۍ سیمه ده او په 1918 کې زه په ناوګۍ کې پیدا شوی یم. دلته هم سبق ویلی دی، به مذهبي زده کړې عصري زده کړې دا هم تر سره کړې دي او دا غي سره سره په سماجی رسنۍ باندې داسې کتاب ما یو د باجوړ په تاریخ باندې لیکلې دي.
هغه ته خو راځو چې
کتابونه مې نور هم لیکلې دي ان شاء الله.
زده کړې د خپل سیمې نه مکړې وي.
ما خپل سیمې کې دلته زمنګ نه وږي چې کوم سکول دی، های سکول وی خونځې دی، نو تل سم پورې زده کړې ما دلته کې کړې دي او به چې څومره دلته کې دی وخت کې مذهبي زده کړې دي، زمونږه ديني زده کړې دي چې هغه د درس نظامی ویل کېږي. نو تقریبا 14 کاله ما ديني زده کړې چې کوم دی دا تر سره کړې دي په پیښور کې او اخیری چې کوم شهادت العالمیه وته ویل کېږي چې د ام اسلامیات سره دا غي سند ډیگری برابر ده. نو د ملتان د خیر المدارس نه هغه ډیگری ما مذهبي چې کوم دا تر لاسه کړې ده مذهبي علومو.
نو ستاسو خپل شوق نه دی مذهبي زده کړو ته رالی او کنه له کورنۍ غوښتل چې تاسو؟
بالکل بل زمن چاپیریال خدا سره چې یو مذهبي کورنۍ سره زه تعلق ساتم. موږ په کورنۍ باندې د ترکانی قبیلې سلاردی په څنګه کې په شومخیل سره په شیخانو کې موږ یادیږو. زمون نیکونه د دې سیمې ډېر مسلحین د وخت پاتې شوي دي، روحاني شخصیات او نن هم خلک هغې ته ستاندار او ډېر د احترام نظر ساتي. نو په دغه بنیاد باندې یو مذهبي ماحول کې موږ ژوند کوو نو مذهبي زده کړې په دغه بنیاد باندې ما ترسره کړې دي.
نو مذهبي زده کړو سره سره څنګه تاسو ویل عصري زده کړې هم تاسو ترلاسه کړلې، نو دا څومره ضروري وي؟
دا ډېره مهمه پوښتنه ده ګل ایازم. زما په خیال باندې په دې وخت کې یعنی که موږ د خپل سپېڅلي دین اسلام مطالعه کوو، د دین مطالعه کوو، نو دین او دنیا یا مذهبي زده کړې او عصري علوم هنرونه دا بالکل د یو بل سره په تضاد کې نه دي، بلکې دا دی وخت ضرورت دی. موږ دا غواړو چې په دې وخت کې په مدرسو کې هم د اصلاحاتو ضرورت دی، عصري زده کړې په هغې کې داخلول پکار دي، د ټیکنالوژۍ د کمپیوټر علم داسې هنرونه هم د دې وخت لازم دي. نو زما په خیال باندې په دې وخت کې د دې دوانو ترمنځ تړون ځکه لازم دی چې زمون ژوند دا په ټولنه کې دی که یو سړی مذهبي سړی دی، که دی امام دی، که دی مدرسه چلوي، که دی عالم دی، او د هغې سره بیا د دې ټولنې وګړی هم دی. بیا د اوس وخت عصري علوم چې کوم دی یعنی په اسلام کې په دې هېڅ بندې نشته دی، بلکې د دې تشویق راغلی دی. په قرآن کې بار بار د دې تاکید راغلی دی. علم چې کوم دی دا په بنیادي توګه د خدای صفت یاد شوی دی، د خدای نور یاد شوی دی. نو علم چرې هم بد نه شي کېدلی، بلکې دنیاوي علوم او مذهبي علوم دا دواړه لازم دي د یو ټولنې د وګړي لپاره. البته دا علوم چې کوم دی د خیر په توګه باندې کارول پکار دي، د خپلې ټولنې لپاره، د خپل لس لپاره، د انسانانو لپاره. او هر هغه علم که هغه ته مذهبي ګرځي، که هغه ته دنیاوي ګرځي، خو چې د انسانانو ترمنځ شر او فساد راځي، د هغې نه بدبختي راځي، نو هغه که مذهبي علم دی نو قرآن دغه علم ته د نسبت ورکړی لکه بل دې وي کما سره الهمار يحمل اسفارا انا علم چې هغه نافع نه دی ګټور نه دی نو قران وي داغي مثال داسې دی لکه په خر باندې چې کتابونه بار کړی شوی نو اصل مسله دا ده چې باید مونږه علم نافع حاصل کړو که هغه سره علوم دي که مذهبي د دې دواړو ترمنځ تړون چې کوم دی نزدیکت دا د زمانو نه راغلی په دې وخت کې هم دې ته اړتیا ده
مولانا صاحب ملک تاسو دی ژوند ته وګورو دینی زده کړې مو کړې عصري زده کړې مو وکړلې بیا د سیاست سیاست خو نه مخه د خیر خیګړې کارونو ته د فعال په توګه باندې څنګه راوته لري څنګه سوچ موراله
دا حقیقت دا دی چې ډېر پښتنه دا کیږي چې زه د یو مذهبي مدرسې نه هم فارغ یم او امین شل ګون سره د قمپاله یو ګون سره زمونږ تعلق لري بچا خان بابا د فکر او د نظریې سره تعلق ساتو او یقینا دی واخې دا چې ګڼل کیږي چې را د قام او د وطن خبره د ولس خبره ده بالکل یعنی د دین سره یا د اسلام سره ټکر کې اخیستل کیږي خو حقیقت دا دی چې سیاست چې کوم دی په بنیادی معنی کې نو دا اصلاح ده دا خیر دی د ولسو دا خیر په بنیاد باندې دا کوم چاپیریال چې زمونږ په دې جغرافیا کې جوړ دی په دې پښتونخوا وطن کې نو د دې خپل قام او د وطن د سیاست په لور باندې موږ د خپل چاپیریال داسې راخلو چې دا هر څه زمونږ د نظر نه وړاندې وشو تیر شل کاله چې کومې څلوېښت کاله نه ناورین روان دي او شل کاله زمونږ د قبایلي سیمې د پښتونخوا نوې ضلع چې په کومو بدبختو کې ښکېل شو دا هر څه موږ ولیدو کډوالۍ مریدي بمبارۍ مریدي جنګونه مریدل نو دې هر څه زمونږ سوچونه دې ته متوجه کړو چې د خپل ټولنه لپاره د دې پښتنو د دې وطن لپاره د اقام لپاره غټ په کار دی دلته بدبختي ده غریبي ده تعلیم نشته صحت نشته روزګار نشته د ژوند وسایل نشته دا پښتانه هر ورځ په جنګونو کې ورچول کیږي نو دا چاپیریال چې کوم دی دا زمونږ په سوچ او فکر باندې د ډېر زیات اغېز را همدغه وجه ده چې دلته زمونږ په دې سیمه ګولیا صاحب چې دا پنځلس شل کاله نیغ په نیغه کم ناورینونه تیر شو نو موږ وس کړی دی نو ولس هم ډاډ حوصله ورکړی دا کلي وطن کې هم ډاډ حوصله ورکړی او د یو ورځ لپاره موږ او زمونږ کورنۍ او ملګرو موږ خپلې سیمه پرېکېنه اگر چې ډېر ستونزې هم راغلي په کور باندې زمونږ بریدونه شوي توغندي په موږ باندې راچول شوي دي قسمه قسم حالات راغلي او د دې ټولو حالاتو موږ مقابله کړې ولس هم دا ډاډ ورکړی چې دا زمونږ خاوره ده د زرګونو کلونو نه دا زمونږ سامانت دی دا به پرېدونه بلکه پدې کې به موږ د امن غږ کوو موږ به د ورورولۍ غږ کوو موږ به د یووالي غږ کوو هر چا ته زموږ د امن غږ دی د دغه امن د غږ په بنیاد باندې د افغانستان په لور د تجارت د نواپاس په شان د لارو د کلاوې دغه موږ غږ کوو چې د لر او بر افغانان پښتانه رانږدې شو یو بل نه بلکل شوي افغان تارونه په منځ کې راښکل شوي دي لارې بندې شوي دي ولسونه مات شوي دي نو دې حالاتو زموږ په نفسیات او سوچ فکر باندې ډېر اغېز وکړ همدغه وجه ده چې د سیاست په لور باندې موږ راغلو موږ غواړو دا چې د ولس مسایل سیاسي دي او د سیاست د لارې د سیاست معنی دوکه نه ده دروغ نه دي منافقت نه دی دا د سیاست تعبیر غلط کړی شوی باید چې ښه خلک او نیک نیک او دیندار تقوادار خلک باکردار خلک سیاست ته راشي چې هغه د قام او د وطن ترجمانین کوي او د اسلام او د دین او د دنیا د دواړو د خیر لپاره هغه سبب او وسیله ګرځېدلی شي
ډېره غوره خبره مو کړله مولانا خانزیب صاحب د مشال ریو درنو دونکو په مشال مرکه کې را سره مولانا خانزیب صاحب ملمه دی یو ولشن د مالو او د دمی روستو به خانزیب صاحب سره بیا خبرو ته ادامه ورکو
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي
د میروستو مولانا خانزیب صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو مولانا صاحب څنګه تاسو دی د مینه مخ کې یو خبره وکړه چې د سوچونو فکرونو تاسو د دې ته اړ کړی چې د قبایلی سیمو که دې ته راشو قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګړې شوې لومړی پښتون مې دا چې څنګه ګوري تاسو د ورګړې دوه دارې سلور نه زیات کلونه وشو آیا څنګه ګوري تاسو دې بهیر ته چې د دې سمرات مخې ته راغلل او کنه
دا ډېر بنیادی پښتنه دا د دې قبایلی سیمو د پښتونخوا د نو ضلعو لپاره د باجوړ نه تر وزیرستان پورې چې دا 20,000 مربع کیلومتر او یو ډېره لویه خاوره ده. 1,000,000 پښتانه په دې سیمه کې اوسېږي، خو د بده مرغه نه د پاکستان د ریاست ادارو چرې هم دې ولس ته حقوق نه ورکړي. 2 کاله د پیرنګي نه پس هم دی په دې سیمه د اف سی آر تور جبر وساتلو. دلته پرمختګ رانلی، دلته ژوند جوړ رانلی، دلته کاروبار تجارت رانلی. د هغې په نتیجه کښې دا جنګونه چې راځي اوس هم دا کډوالۍ روانې دي، دوی ولس ته حقوق نه ورکړی شوي. نو یو غږ کېدل او یو چغه کېدله د دې وطن د حقوقو لپاره د انضمام په شکل کې چې پښتونخوا وطنه، یعنې دا زمونږ تاریخي ټاټوبی دی، د پاټا د پاټا په نامه، د ډیورنډ کرښې په نامه، د برټش بلوچستان په نامه دا پښتانه پیرنګي مات کړي. باید چې مونږ راغونډ شو، یو بل سره نږدې شو. نو د دې لپاره یو سیاسي تحریک چلېدل، او هغه تحریک په 13 مئی 2018 کښې سر ته ورې 15 آئینی بدلون وشو. د دې سیمې سره ډېرې وعدې وشوې په آئین کښې چې دا سیمه به راپورته کولی کېږي، ځکه چې دا 2 کاله ریاست د ریاست ادارو شاته ساتلې ده. د بده مرغه نه چې کوم پام دې سیمو ته راوړل په کار و، دلته اقتصادي پروژې راوستل په کار وي، بازارونه د پوځي عملیاتو په نتیجه کښې وران شو، کلي کورونه وران شو، ولسونه د سیمې نه لاند. نن هم د دې سیمې ولسونه په کیمپونو کښې ځینې کډوال دي، په نورو ښاریو کښې دوی ژوند روزګار کوي. یېلې طرحې د بدامنۍ اوس هم په دې سیمه کښې روانې دي. ټارګېټ کېلنګ دی، د ټلیفون دړکي ولسونو ته ورکول کېږي، اوس هم یو توره تیاره ده. نو باید چې دا 4-5 کاله دې سیمو ته داسې پام کړل شوی وی چې بالکل د دی هغه محرومۍ چې کمې وي د تېر وخت نه پاتې هغه ختمې شوې وي. خو د بده مرغه نه په 4-5 کاله کښې دا سیمې بیا یو ځل د پام نه وغورځولی شوې. صوبایي حکومت هم په دې کښې مجرم و، 4 کاله په یو سال کښې حکومت هم په دې کښې مجرم پاتې شو. اوسنی حکومت چې کوم دی دا هم د دې سیمو ځکه مجرم دی چې په دې موجوده بجټ کښې د دې سیمو لپاره 5,500 روپۍ اعلان شولې، خو میدان 1 روپۍ نه شه. دلته نن هم د پرمختګ پروژې ولاړې دي، یعنې د باجوړ نه د وزیرستانه پورې یو پوهنتون نه شته، یو مثالي روغتون نه شته، یو داسې مثالي سړک د باجوړ نه د وزیرستانه پورې په کار دی چې دا سیمه وتړل شي، د یو بل څه دا نه شته.
مولانا صاحب په دې کښې خو که مونږ تېر حکومت وګورو، نو په وار وار ویلي دي چې هلته عدالتونو دایره کارې وغځولو، پولیس چې دي پولیس سټیشن هلته جوړې شوې، خاصه دار په پولیسو کې زم شو، ځینې نور داسې کارونه هم هغوی بار بار دا خبره په ګوته کوله. او که مونږ د اصلاحاتو هغه زوړ هغه ته وګورو، د سرتاج جی کله په 2013 کال کې کړی وو، نو چې د 10 کالو کې به دا قامی دایرې کې راولي، نو ستاسې په نظر باندې آیا هغه کارونه د سوسروی ښکار دي او که نه؟ په هغې باندې هغه له پامه غورځول شوي دي. څنګه تاسې اوس اشاره وکړله چې 50,000 روپۍ صرف قبایلي سیمو لپاره ځانګړې شوي، او په دې باندې اعتراضات هم موجود دي د ځایي خلکو.
بالکل، چې کوم د فاټا اصلاحاتو بل سرتا جزیز او د هغه کمیټه یې تیار کړی وو په 15 آئینی ترمیم کښې، هغه د پارلمان نه پاس شولو او باقاعده د آئین برخه شوله. په دې کښې 2 مهمې خبرې او مادې وي. یو دا چې دې سیمو ته به د ریاست ادارې چې کوم دی دا په بشپړ توګه سره د بنیادي انفراسټرکچر سره او د ودانو سره راځي، او د هغې سره سره دویم د دې سیمو د پرمختګ لپاره به مالیاتي مرستې ورکول کېږي. نو ټیک ده، دا انضمام دلته کښې وشو، د صوبایي اسمبلۍ سیټونه یوه ټاکنې هم دلته وشوې، بلدیات هم وشو، عدالتونه هم په څه نه څه مات ګوټ شکل کښې راغله. خو چې کومه مالیاتي مرستې وي د دې سیمې لپاره، لکه په NRC واک کښې 3% برخه وه، 1,000 روپۍ چې کوم دی دا په 10 کاله کښې هر کال 100 روپۍ ورکولو، په دې 4-5 کاله کښې د 1,000 د زیاتې روپۍ چې کوم دی دلته لګول په کار وو. خو د بده مرغه نه تر ننه پورې د دې اوسني بجټ پورې سیم 150,000 روپۍ جاري کړی شولې، یعنې ادارې خوالې خو ادارې دلته کار نه کوي. ادارې تش په نامه دي، 8 ادارې په دې پښتونخوا په دې 9 ضلعو کښې په دې 15 کاله کښې داسې پاتې شوې چې کارکردګي 0 ده، یعنې 0 بالکل. داسې ده چې د هغوی د ولس سره رابطه نه شته، دی د پرمختګ پروژې را نو چې پیسه نه وي، یو سیمه په پیسه باندې په مالیاتي مرستو باندې راپورته کېږي، او پیسې د تور نکړې شولې د باجوان وزیرستان پورې وي وو 15 اربع روپۍ دا د یو ضلع بجټ هم نه دی د یو ضلع کار هم پرې نه کېږي په دې کښې هم زمونږ د بدمختۍ را ګولیا صاحب تېر 15 کاله کښې اویا فیصده بیا په دې کښې روپۍ نه دي جاري شوي 10% جاري شوي دي او په 10% برخه کښې هم بیا داسې ده چې کرپشن شوي دي غلا شوې ده په کاغذونو کښې 15 اربع روپۍ لګېدلې په صوبه کښې او لاندې په ځمکه باندې دغه منصوبو پروژو وجود نه شته دی نو زما په خیر دې سیمه کښې محرومي مخکې
قبائلی سیمو د انضمام رستو نو د قبائلی سیمو نه هم استازی تلی وو او د ټولو سیمو نه نو هغوی کارکردګي نه تاسې مطمئن نه وی ولس مطمئن نه وو ګنې هغوی سره مونږ خبرې کولې چې یاره مونږ هم جی جی
بالکل دا دا داسې ده یعنې یو عرف ته که مونږ د ریاست د ادارو نه او د دې د ریاستي جبر نه ګیله کوو نو د دې سره زمونږ د پارلمان چې څومره همغړي تلي دي که صوبایي اسمبلۍ ته تلي دي او که قومي اسمبلۍ ته د یو ممبر نه دوه نه سوا تقریبا زمونږ ته 15 نمائندگی جوڑے دلا تر دسے نتا پوری تلویخ نمائندگان زمان ناتی و دا بلکل دی ورس مجرمان پاتی شو 15 کالا دی خاموش شو دا غلا من چی وای چی ورس دی صحیح خلق ونی کی کنا نو غر غتان و سرمایدار و خانان لگل شوی اغی حل تر اخپل و مپادات و غم کئی دی ورس غم ندی راخیستی پا کار دانا چی ورس منگو اخپل دا سی خلق ونی گی چې یعنی نمائندگی شته دی دا د نمائندگی انکار نه کوو خو دا نمائندگی کردار نه ادا کوي کردار ځکه ادا نه کوه دا کوي نه چې په ولس خفه خلک نه دی تلی د ولس دننه خلک نه دی تلی د ولس د طبقې خلک نه دی تلی نو بس بیا د خپلو دولتونو دپاره خلک تلي دي ټیک د ممبران لاړو روپۍ وګټلې یو ممبر مالداره شوی دی خو سیمه برباد ده سیمه نن هم غریبه ده
مولانا صاحب دې کې یو خبره ده دا یو یو عمل هم دی که مونږ ګورو یو ترانزیشن یا یو ارتقایي هغه هم دی ګورو قبایلی سیمې د 2 اویا کاله پورې داسې د پاکستان د ریاست لخوا نه ځانګړې یو ځانګړې حیثیت یو اوس دا د 10 نه زیات کلونو وشو دا په خیبر پښتونخوا ورګډې شوي دي نو هلته ستاسو په نظر باندې یو سیاسي کلچر یا یو سیاسي چې کوم دود دی د نورو سیمو په شان نو ستاسو په نظر باندې هغه اوس خلکو کې راځي او که نه
یقیناً منگا یعنی ہیلے بدلاس نہ ورکو منگ با مائی سکی گنا منگ اولیت تم داگا امید او ڈاڈ ورکو چھے حرکت رگ چگا پاچن جلسا سیستا دا منگ دا مسائل دا حل دے یعنی منگا کا خاموش شنور ہم منگ تبا کی گو البتہ دو مارا چھے دا ریاست زیمواری او دا ریاست دا ادارو زیمواری زکا زیتی جوڑی گی چھو واگ دا غی سر دی اختیار پالیسی دا غی سر دا بجټونه پیسې د هغې سره ورسره دي خو دا ټول هر څه چې مونږ کوو نو د ولس بیدارۍ به په کار وي د ولس صحیح نمائنده خلک به مخې ته راوستل په کار وي که چېرته د ولس نه بېکاره خلک زمونږ راوځي نو نور ریاستي ادارو خو مونږ 2 اویا کاله شاته ساتلې 15 کاله یې نور هم وساتلو زمونږ سره نور وخت نه شته چې مونږ یې د لاسه ورکړو نور مونږ دا توان نه لرو چې مونږ وروستو پاتې شو دلته 1 کروڑ پښتانه ژوند غواړي روزګار غواړي امن غواړي سیلي او پرمختګ او تعلیم غواړي دا که تنه ورکړې نو زما په خیال باندې په دې سیمه کښې به یو بغاوت راوچتېږي یعنې 15 کاله د ټیکسیشن نه مونږ ته د پرې کېدو یو گنجائش راکړل شوی هغه پوره شو زمونږ غوښتنه دا وه چې تاسو دا سیمه 50 کاله د ټیکس نه باره کړئ او 50 کاله د پرمختګ داسې یو پروژه دې سیمې ته راوړئ ځکه دا 1 اویا کاله هم وروسته ساتلې ده خو تر ننه پورې هغه د بدلون چې کومه اراده وه د ریاستي ادارو د اړخ نه د بده مرغه په پام کښې نه را ځي ځکه په دې سیمه کښې نن هم هغه شان روزګار نه یي نن هم هغه د پرمختګ پروژې نه یي نن هم هغه د ژوند جواک هغه سیلي چې څه ته ویلې کېږي هغه د ولس نه شته دی زیاتره زمونږ 50% ځوانان روان دي پنجاب ته دوبۍ او قطر د مزدورو نه ځکه په خپل وطن کښې روزګار نه یي په خپل وطن کښې ته امن ورکړه د سټرلي شه په لور لارې ګوله او که دلته پروژې راوړه صنعت راوړه بجلي ورکړه دا جنت وطن دی ګولیا صاحب د باجوړ نه وزیرستان پورې دا ټوله پښتونخوا دا په خپلو وسایلو نه اوچتېږي اوبه شته دی زراعت شته دی ځنګل شته دی معدنیات شته دی د څارو د پالنې روزنې ترتیبات شته دی خو کم از کم مرسته به په کار وي پام به راړول غواړي دا سیمه اوچتېدی شي بالکل مونږ دا ډاډه امید لرو خو د ولس پاڅون ضروري دی او د ریاستي ادارو پاملرنه دې سیمو ته خامخا لازمي ده
بالکل دې خبرې ته به راځو مولانا صاحب راسره اوسئ د مشال ریو درنودونکو په مشال مرکه کې راسره د باجوړ نه فعال سیاسي او مدني فعال مولانا خان صاحب مېلما دي هغې سره به خبرې ترې کوو خو یو وړوکی شندمال و د دمې وروسته بیا حاضرېږو
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
دا میرستو مولانا صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. مولانا صاحب، تاسو په دې خپل خبرو کې د مینه مخکې خبره وکړه چې د وسایلو او د ولسی پاسونو خبره هم وکړه چې خلک واره پاسيږي. موږ په دې رستو کې ګورو چې د بدامنۍ خلاف ټولو سیمو کې او په ځانګړي توګه په ټولو قبایلي ضلعو کې، بیا د خیبر پختونخوا نور ضلعو کې هم شوي، خو په ځانګړي توګه په قبایلي سیمو کې ټولو ولسی پاسونونه وکړل، د امن لپاره لاریونونه ترسره کړل، احتجاجي پرلتونه وکړل. ستاسو په نظر باندې ولس اغه بیداری اوس راغلی دی چې په خوا و داسې قسمه پیښې کې دي؟ تاسو خپل د باجوړ سره تعلق لري، نو دام د بدمنۍ یو ګړ پاتې شوی دی، نو اغه وخت کې خلک به چوپ اوس اغه رنگ حالات نه دي. تاسو په نظر باندې وجوهات څه دي؟ اوس خلک خپل حق لپاره، خپل غل لپاره سړکونو ته مروزي، دا غه ته مروزي، د دې ته نه ګوري چې څوک مشر شته او کنه.
دا مهمه پوښتنه دا ولایت صاحب، د 2013 نو وړاندې دلته د ایف سی آر چې کوم تور قانون نافذ او پولیټیکل ایجنټ بناسو، په جلسه باندې به بندیز او په سیاسي خبره باندې به بندیز او په پاسونو مظاهره باندې به بندیز او به کورونه او دکانونه او بازارونه د خلکو باندې ول. کله راچې دا انضمام وشو، نو یو پیدا ولس دلته نه خپل غدار اعلی چې کم از کم د عین او د قانون واکمنی اعلی، یعنی ولس ډاډه شو د چا کورونه او څوک نشي ورانولې، بازارونه نشي ورانولې، او په ولس کې سیاسي بیداری رااله. همدغه سیاسي بیداری نتیجه وه چې په 2009 اته کې د باجوړ وزیرستان پورې، د سوات پورې، په دې سیمو کې پوځي اپریشنونه روان شو، کډي د ولس روانې وې، کډوالۍ کیمپونه ته روانو، زمنګ مال حال پاتې شو. یو پښتون هم دا تپوس نه کو چې د خپل وطن نه ولې زکاړ وړم، چل څه شوی، جرم چا څه کړی دی؟ بیداری نه وه، دا تپوس موږ نه کولو، موږ ګیر شو. نن د دې بدلون نتیجه دا ده چې سیاسي بیداری په ولس کې تر پوره حده پورې راغلی دی. نن چې پاسون کېږي، نو ولس دا تپوس کوي، وایي زه نور بدمنی نه غواړم، زه نور د وطن نه کار نه وړم، زه نور کیمپ ته نه ځم، دا جنت وطن، دا به زما ورانیانو، دا به آبادي. نو زما په خیال باندې دا یو مثبت بدلون دی، خو یو بله بدمرغي چې موږ د ریاستي جبر نه ګیله کوو، موږ د ریاست د جبر ښکاري نه غدا دی چې په 2019 کې چې کله انضمام وشو، فاتا ختمه شوله، قانون او عین راغی، نو په ځای د دې چې حقوق ورکړل شوي وي، دلته د یو جبر بل دلته کې وشو، او د ایکشن اینډ پاور سیول ریګولیشن په نامه باندې دا شاه پرمان د پی ٹی آئی د گورنر په لاس یو بل قانون دلته لاګو شولو، چې د هغې په نتیجه کې دا ټول د پښتونخوا وطن او د نوې ضلع په داسې جبر کې ښکېل شولې چې دلته نرم بے چاپی والے کېږي، دلته نرم پښتانه ورکول کېږي، دلته نرم چې کوم دی هغه شان ته کې آئینی او سیاسي حقوق نشته چې کوم په کار وغوښتنه زمونږ دا ده چې دلته یو سټرګل وشو، مزاحمت وشو، ایف سی آر ختم شو، نو د ایکشن اینډ پاور سیول ریګولیشن پشان د تور قانون ضرورت نشته، که ضرورت دی په ټول پاکستان دی، ولې په پنجاب کې دا تور جبر نه پسند کې نشته، نو په پښتونخوا ولې ناپیز دی، په نو ضلعو ولې ناپیز دی؟ باید چې د دې لپاره ولس بیدار شي، او یقینا دغه بیداری راغلی ځکه نن پاسون هم کېږي، جرګه هم کېږي، جلسه هم کېږي، او دلته موږ د ولس داسې بیداری نو ته ډېر ضرور غږ کېږي د خپلې خاورې لپاره. همدردې ولس دا چغه انشاءالله موږ هیله لرو چې دا به وړاندې ځي، په دې وطن کې به امن راځي، دلته به د خوشحالۍ او د کار او د ژوند او د سیالۍ لپاره ټول ځمکه هم انشاءالله برابرېږي.
مولانا صاحب، تاسو یو خبر وکړه چې ډېر زړور غږونه راپورته کېږي، نو آیا ستاسو په نظر مانی دا غږونه څه مؤثر هم دي او کنه؟
بالکل دي، کې خو داسې وه چې تقریبا یو کال وړاندې داسې انګازې خورې شولې، دلته یره طرحې جوړې شولې چې یاره خو دې مکه بیا دلته بل جنګ را روان دی، بیا د دې وطن نه ولس پاتول کېږي، بیا کډوالۍ راځي، بیا کیمپونو ته ځي. نو چې کله دا پاسونونه شروع شولو، دې پاسونونو ته سردار حسین بابک ځان راورسول، منظور پښتین ځان راورسول، د پښتنو نور مشران دلته کرار، مشتاق احمد ځان راورسول، نو د دې نتیجه دا شوه چې دا غږ دا نړیوالو اڅنو پورې مورسېدو، ریاستي ادارو ته هم لاړې، او هغه یا ترغه چې هغه ګنې بل جنگ دلته جوړول کیږي او بیا به موږ کډوال کیږو یا دلته پاکستان په سلامتي کونسل کې نه خبرو شو چې نور پوځي عملیات به کیږي نو په یو چر پښتنو له هغه وکړه چې نور داسې پوځي عملیات لکه د تېر وخت په شان چې جهازونه توپونه او ټینکونه په دې به کلي وګړو جوماتونه حجرې بازارونه شروع کیږو داسې به عملیات موږ نه منو نو دوی خپله پالیسي بالکل بدل کړې یا موږ به ټارګیټډ کاروای کوو هدفي کاروای به کوو هغه به ریاست او د ریاست دې نه هغه څوک مخالفت خو نه کوي او موږ د عام ولس خبره کوو چې کلي به نه بمباریږي عام ولس به نه تنګول کیږي عام ولس دې نه وژلی کیږي نو د دې ولسي چغې نتیجه بالکل راووتله او دا چغه خاموش کېدل نه پکار ده دا چغه د ولس دا به ژوندۍ ساتلي ځکه که موږ خاموشه کیږو نو یقیناً هېڅوک زموږ په دې وطن کې بیا امن نه غواړي زموږ کورونه کورانېږي بازارونه نو په هغې د چا څه پروا ده کډوال او تبایان یې د پښتنو په سر دي مسله زموږ د خاورې مثلا چې د خاورې مسله ده لکه موږ وایو چې مولانا صاحب سوداګر سیاستمدار عام ولس وکیل استاد او ډاکټر انجینر دا ټول به راپاسي دا ټول د دې خاورې خلک دی د دې خاورې امن د هر چا په ګټه دي او دا ګټه او دا غږ انشاءالله دا به موږ ته نتیجه هم راوړي
بالکل مولانا خان صاحب د پروګرام د پای شي به هم دی په اخره کې ساز غږ پټولو پښتنو سیمو کې اوریدل کیږي څه پیغام به تاسو
ټول پښتنو ته من دا یو پیغام ورکو چې ورورولي په کار ده یووالی په کار دی په پښتنو کې ډېرې سماجي برایان امراروانې دي خپل منځ کې ترفګنۍ دي دښمنۍ دي زمونږه نو دا موږ غواړو چې باید پښتانه یووالی راولي ورورولي راولي خپل میں اس کے دیو بل نہ کینے ہونا پرتون ہو باسی دائیں ہم پلور بانے راشے پخپل بچو بانے علم وکئی دائیں ہم ادارے خپل سی میں لرا ہوئی او خپل مشران دس مشران را مخی تک اجازت پر خوا خپکی گی پولیس خپکی گی دے قام دے پارا ڈیر ڈاڈو زڑور چھ کئی ار خلق مرا خطا مرا مخی تک وے چھ قام خرچئی وطن خرچئی دے ولس پارا رگ نہ کئی پارلیمان ضروری دے اسمبلی تم سے خلق ولے گئی پقام او وطن کی پجربو باندې خپل مسالې ختم کړي جرګه زمونږ صداسي وبنسټي ځا سماجی ټولنی ځای دارا د پښتو پښتونولۍ د نانانا تو روایت تر مخه چې جرګه زمونږ هر مسله ختمي باید چې موږ جرګې ته دیانتدار خلک را مخې ته کو زما په خیال باندې پښتنو په جرګو بچایان جوړ کړی دي او په جرګو باندې رنگ کړی هم دي چې کله اهلیت او صلاحیت بنو او ورولۍ زمونږ په میاس کې پکار ده باید چې موږ خپل میاس کې ورولۍ راولو دا د ورولۍ پیغام په ټول وطن کې عام کول دي دا د اسلام پیغام هم دی اسلام د امن او سلامتۍ دین دی باید چې د بد امنو په ضد باندې موږ په شریکه په قامي غږ باندې د یو بل سره اوږه په اوږه باندې ودرېږو
مولانا خان صاحب صاحب ډیره زیاته مننه چې د مشال رادیو ته مو وخت ورکو د خپل د کار او د مبارزې او د خاطرونه مو خبر کړ ډیره زیاته مننه تاسو نه
ډیره مننه ولایا صاحب جون نیوز سي ډیره مننه
د مشال رادیو درنولونکو په مشال مرکه کې تاسو ل باجوړه د مدني فعال او سیاستوال مولانا خان صاحب صاحب خبري واوریدلې په بل خبرونه کې بعد پښتنو د سیمې یو بلې وتلې شخصیت سره ساسي په خدمت کې حاضر يم تر هغه پورې خپل کوربه ګل اجازه ورکړي په لوی علامه سپارم